محترم شاید وایس اف امریکا ڈیوا ٹیلیویژن پر خبری خپرونه کې د تازه رحمان بونیر سلیم شیبما نن د جولای اتم نیټه ده په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه د امریکای په سرخار واشنگتن ڈی سی کې د ورځې یو او په دوحه قطر کې دا وخت د شپې اته بجې دي نن پر خبری خپرونه کې به خبرې کوو په دوحه قطر کې د بین الافغانی مذاکراتو سوله زو کې د بین الافغانی مذاکراتو اعلامیه خپرېدونکې ده ټولو ترپنو یا فریقینو په دې اعلامیه کې څه ویلي دي کم توقعات وو او څه کېدونکي دي دا به هم د قطر دوحه نه نیغ په نیغه حال درکوو دین علاوه نن به تاسو ته وایو چې په پاکستان کې د پولیو څلور نوي کیسونه یا پیښې رامنځته شوي دي چې سږ کال د پولیو د ماشومانو ځپل کېدو شمېره یې ریکارډ ته رسولې ده په دې موضوع به هم رپورټونه درکوو او تاسو ته به وایو چې پاکستان کې په سیاست کې دا وخت د اپوزیشن یا مخالفو ګوندونو مشري کوونکې پاکستان مسلم لیگ نون مشره مریم نواز شریف په حکومت تکونه کوي او وایي د سیاسي انتقام نه کار اخلي په سنټ کې د سند چیرمین د بدلېدو هڅې روانې دي او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خیبر پختونخوا په سفر کې په حکومت یو وار بیا ټکونه کړې دي د علاوه یو شمېر نور هم مهم رپورټونه لرو راسره اوسئ او تر ټولو د مخه خبره کو د قطر ټاکس یعنی د قطر د مذاکراتو بین الافغانی مذاکرات چې دی په دې کې تیر روز چا سو ویل یعنی افغان کم چې هیئت تل دی د افغان ولسی چارواکو مهمو شخصیتونو افغان طالبانو او د غرنګا نړیوالو په دې خبره کو د علاوه بیا زو اعلامیه باندې خبره کو سوله زو کې چې اعلامیه راغله کرا نه غلاو دغه نورستو بس سیړنه کو د دې دا ټول درې وړه مهمه خبره چې دی سوله زو کرا روانه دي خو دینه مخک چې موږ لاړ شو په دې خبره شروع کو زتا سودا وې ما اېدا خبري خبرونه تاسو په انټرنیټ باندې هم ګورئ د کم درک چې دی www.voadivanews.com او که تاسو غواړئ چې د خپل ملګرو سره د خبرونه شریکه کړئ نو زموږ فیسبوک دی voadiva پدې فیسبوک باندې تاسو د خبرونه کتې شي په خاصه توګه د خپل ملګرو سره شریکول شي او پدې باندې نظر هم سرګندول شي یو ځل بیا د فیسبوک درک درته وایم وی او ای ڈی ای ای ڈبلیو ای وی او ای ڈی وا ته ټول د مخه زمونږ په قطر کې د وایس اف امریکا خبريالي عائشه تنظیم او نورو نړیوالو سرچینو چې د قطر په ټاکس باندې تر پرونو پورې سوالو پاغه باندې رپورت تیار کړی دی زمونږ همکار ارباب محمود علي او دا غیر رپورت وړاندې کولو نمخ کې درته ویم چې څنګه رپورت ختميږي موږ په دوحه کې د خبريال طاهر خان صاحب سره خبرې کوو خو ول دا رپورت ګورو
افغانستان کې د سول لپاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد د بي بي سي سره په یو مرکه کې ویلي دي چې افغانستان کې سول ونه شي نو بیا به د ولس مشرې ټاکنې وشي او داسې ټاکنې غواړي چې خلک پر باور ولري زلمی خلیزاد زیاته کړي چې د دوی طالبانو او حکومت ته ویلي دي چې د پریکړه تر لاسه کولو هڅه وکړي خلیزاد بي بي سي ته ویلي دي چې تر اوسه طالبان او امریکا په سلورو کې په درو مسلو سلا شوي دي او تم لري باقي پاتې مسلې به هم حل شي نوموړي زیاته کړې ده چې دوی غواړي د ستمبر د لومبۍ نیټې نه وړاندې یوې لوستنامې ته ورسي خو دا په هغه صورت کې ممکن ده که دواړو خواو دا اراده ولرل شي د یو سوال په ځواب کې زلمی خلیزاد بي بي سي ته ویلي دي چې طالب به په حکومت کې شاملي کی او که داسې وشي نو طالب به امریکې ته ضمانت ورکوي چې د افغانستان خوره به د دوی په خلاف نه کاریږي خو له ډېرو څېړونکو تر څنګ افغان ګډونوال حاجي دین محمد بی بی سی ته ویلی دی چې د طالبانو د خبرو اترو داسې ښکاریږي دوی د افغانستان د اوسنی نظام برخه نه جوړېدل غواړي د اتوار پورز د 50 تنه د زیاتو افغان سیاستدانانو او د مدني ټولنې فعالینو ترمنځ د قطر په دوحه ښار کې د ورځنې خبرې اترې پیل شوې دي اصیل وردک په دغه غونډه کې برخه اخلي د وایس اف امریکا ته ویلی دی چې د طالبانو ځینې چلند کې بدلون راغلی دی او دوی د ښځو سره خبرو ته آماده دي د طالبانو یو مشر استازي ملا عبدالسلام ضعیف وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د سیاسي اپوزي فشار باوجود ډله به یې په دوی ورته پلی فیصله ونه مني
including the government, including their alliance, they used all their best in the pressure.
حکومت د دوی اتحادیانو او نړیوال ټولنې د افغانستان په معاملې د فشار اچولو پوره هڅه وکړه، خو دوی د خپل دریز دفاع کړی ده. اوس وخت راغلی دی د یو بل احترام وشي، ځمکني صورتحال ومنل شي او د یو بل حقونه ومنل شي او دا د وړاندې تللو لاره راوستل شي. طالبانو تر دې مهاله د افغان حکومت سره د خبرو اترو انکار کړی دی او دا د امریکې ګوډاګي بلي. ډلې ویل دي چې په اوسني بین الافغاني خبرو اترو کې حکومتي استازي په شخصي توګه ګډون کوي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه د خبرو اترو وم پړاو د جون په 19مه نیټه په دوها کې پیل شوی بو، خو واشنگتن ویل دي چې د سولې پریکړه ترلاسه کولو لپاره به طالبانو ته د کابل د حکومت سره خبرې اترې پیل کول وي. په دوها کې د افغانستان د سولې په اړه روانو هلو ځلو کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم موجود وو. مونږ پرمختګ کړی دی خو تر اوسه مونږ ختمي لوزنامې ته نه یو رسیدلی. قطر او جرمني په ګډه په افغانستان کې د سولې لپاره وروستۍ غونډې را جوړې کړې دي. د افغانستان او د پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزل وای افغانان به د خپل مستقبل خپله فیصله کوي.
The efforts made by many over the past few years and months.
په تیرو یو څو کلونو او میاشتو کې پیل شوی هلو ځلو او په خاص توګه د امریکا او د طالبانو خبرو اترو یو تاریخي موقع په لاس ورکړی ده، خو که هر څومره دا خبرې مهمې دي دا بیا هم کافي نه دي. دا خبرې اترې به بامني مذاکراتو ته بدلیدل پکار دي. په اني حال کې چې د اتلسو کالو راهسې د روانې شخړې د ختمولو لپاره د اتوار په ورځ د مخالفینو ترمنځ خبرې پیل شوي، هم په دغه ورځ طالبانو د افغانستان په غزنی ښار کې یو برید وکړ او د یو ماشوم په ګډون 14 کسان یې ووژل او د یو سل 50 نه زیات یې ژوبل کړ.
دی موضوع وس تازه حال اخلو. په قطر کې د وتلي خبريال او سیلنکار طاهر خان سیبنا سوکچه د اسلام آباد نه په ځنګړي څوګه د دغه غونډې کې د کوریج د پاره په دوه کې د 13 ورځې راځي موجود دی. موږ سره تیر ځل هم خبرې کړې وي، اوس ګورو چې تازه حال سره طاهر خان سیب سره ټلیفون په لیکه د قطر نه ملګری شو لري دوه نه. طاهر خان سیب سړي مشه
ډیره مهرباني مهرباني تاسو
د قطر بین الافغاني مذاکراتو کوم اعلامیه تر اوسه پورې راغله کله نه راغله؟
اعلامیه نه راغله. دلته مونږه د پدی هوټل کې کمزه کې دا کانفرنس دی، التا میډیا سنټر کې مونږ ناست یو. مونږ ته ویلي شوې دي چې اتنی بجې د قطر په دغه اعلامیه امکان دی چې خبره شي. دا وخت اته منتر پاس اته بجې دي او یو کمیټه ناشته ده دلته مونږ ګورو چې هغه په دغه اعلامیه باندې کار کوي. لس کسان دي پکې، ځنې پکې چې کوم د افغانستان پلاوی کې خزر راغلي هغه پکې هم موجود دي. نو اول د دې پروګرام دا و چې دا متویل شو شاو خو شپږ بجې به اعلان شي، لیکن بیا پکې دغه رنګ و پوښوا او تر اوسه پورې نه دی اعلامیه دغه شوی تیار شوی. دلته د سیمون ته ویل شو چې طالبانو دا غوښتل چې هغه اعلامیه کوم چې په روس کې دوه بین الافغاني ناستې شوې وي نو هغه دې منظور شو. لږ دې پکې چې بدلون شي ودی شي پکې هغه په دې باندې اصرار کو چې دا وسره افغان پلاوی د افغانستان چې په دغه لري دغه کې به شي سره اتفاق وکړ. نو اوس په نوې اعلامیه باندې کار روان دی او دلته رسیدنان شته چې دوی به چې د نظر اختلاف وي په ځنه شانو باندې هغه به دی حل کی او کې دې شي. نو موږ انتظار وباسو ګورو چې سبق دایره مې راځي نیمه بجې موږ وخت ولې شوې دي د قطر سیشل منټر خو شبس پاتې دي.
تاسو د تیر ورځې راځي دغه ته موجود دي طاهر خان سی په قطر کې او تاسو د یو شمیر طالبان مشرانو افغان مشرانو نورو سلنکارانو نړیوالو مدیرانو سره به ملاقاتونه شوي وي، تاسو په خپل به ابزرو کړی وي یا به مو سارلی وي خبرې څه قسمه اعلامیه تم کیږي د غلطه چې د افغانستان د امن د پروسی چې کوم عمل دی دی کوم پرمختګ بوشي تسل لپاره چې په افغانستان کې په نړۍ کې خلک پته مده
اعلامیا به داسې ډېر امکان وي چې کوم دواړو غاړو ویناوې کړي دي، تقریرونه کړي دي، نو د هغې په بنیاد باندې به جوړېږي. لکه په دلته مونږ ته چې کوم
زمنګ سره د تایر خان صاحب خو موږ دا غوږ نورو، زه به کوشش وکم چې زمنګ انجنیران صاحبان که یو ځل بیا کوشش وکړي چې زمنګ د ټلیفون لیکه سم شي، خو موږ نورو نه زمنګ غږ غوري، نو زه فکر کوم چې پلان به وي خو زمنګ ته غږ نه رسی، دغه تاسو مشکلات به وي. ګران اوردونکو ته زور یاد کما چې په قطر دوها کې وتلې خبريال او سلنکار تایر خان صاحب موږ سره ټلیفون په لیکه ملمو، سر ټلیفون لیکه قطر شو، خو هغه چې موږ تاسو شوي مخکې ویل غدو چې په قطر کې د بین الافغانی مذاکراتو نن پایدا خبرې اترې شوې دي، تقریرونه شوې دي، نن شپه 8 بجې یعنی د اوس نه 30 منټه وروسته تمه کیږي چې یو اعلامیه به خپره شي، او دغه اعلامیه چې ده په دې کې به بنیادی توکي یا ټکي هغه به کم شي په تقریرونو کې ویل شوې دي. البته لګ چې کوم تر اوسه پورې لیدل کیږي مشکل هغه دار چې شپږ بجې ویل شوې، شپږ بجو نه شپږ نیمې بجې ویل شوې، اوس 8 بجې ویل شي، یعنی اعلامیه جوړېدو کې وخت اخلي لګیا دي. گویا ځینې سننکارانو په خیال په دې اعلامیه کې وخت لګېدو مطلب دا دی چې گنی پزنی خبرو باندې اختلافات موجود دي. خو د دین مخکې دا سو په رپورت کې اوریدل چې زلمی خلیلزاد او نور ویل چې سلور بنیادی توکي وو یا نقطې به په دې کې پدریو اتفاق شوه او په یو نو شوه، دغه یو نقطه سو چې اتفاق په نو شوه په دې باندې ځنی چلون کې وی چې هغه د طالبانو دریز دی په کم کې چې هغه واړي چې د افغانستان نه تر سو پورې نړیوال ځواکونه نیوتی، تر هغه پورې هغه نیخ په نیخ د افغان حکومت سره خبرې نشي کولی. دا موږ چې نن کله د تایر خان صاحب نه او د نورو نه معلومات واغستل په قطر دوحه کې، یو دا چې افغانانو د طالبان نه دوه غوښتنې کړي دي غټې غټې، یو دا چې جنگ بندۍ دزبندۍ اعلان دی وکړي، او بل دا چې طالبان دې د افغان حکومت سره نیخ په نیخ خبرو ته کینی. تر اوسه پورې لیدل کیږي داسې طالبان دغه شرایطو ته آماده شوي نه دي. البته امریکا یا امریکایان به دغه شرط ومني کم چې طالبانو له خوای خودل شوی دی، ګویا امریکایي ځواکونه دی په مکمل توګه د افغانستان نه وځي. او بل دا چې د طالبانو مستقبل څه دی، طالبانو په افغانستان په سیاست کې په چارو کې مستقبل څه دی، دغه هم پښتنې دي چې کوم چې موږ د خپل سلنکارانو به هم کوو، موږ کوشش کوو چې موږ په قطر دوها کې یو ځل بیا د خبریال تایر خان صاحب سره رابطه وشي. زنګ بیا رابطه شوې ده تایر خان صاحب، او بخښ تاسو ښکته شوی وو، تاسو خبره کوله چې په قطر کې چې کوم افغان پلاوی دی، کم طالبان دي او کم نړیوال دي، دا غو د ټولو پرانا کې د دې اعلامیه تمې سری ته اعلامیه
اعلامیه خو تم دادی چې د دواړو غاړو چې کوم نظریات دي، کوم هغه څرګندونې دي، د هغې بیانونه دي، هغې ته پکې ځای ورکول کېږي. نو دلته خو موږ ته به اکثر هم دا ویل کېدل چې ماحول به کله د اختلاف نظر به پیدا شو په ځینې شیانو باندې، طالبانو به خبره چې کومه نه منله، هغې به خپل دلایل د افغانستان چې کوم پلاوی راغلی هغې به خپل دلایل لرل. لکه وخت موږ ته وویل شول چې طالبانو ته خواست وکړي چې تاسو په نورو هیوادونو کې ناست یې، په قطر کې ناست یې یا په بل هیواد کې ناست یې، په پاکستان کې موجود یې، واپس راشي خپل وطن ته. او نو دا چې خپل دلایل بیا طالبانو هغې ته ویلي چې هلته اشغال دی، لکه دغه شیان میان د هغې په نظر اشغال دی، دا شیان چې اختلاف نظر هم وو بیا خپل دلایل هم وو، دغه بنیاد باندې به اعلامیه جوړېږي. او دا چې د ډېر وخت نه ناست یې دلته موږ ګورو چې د دوه غنټو نو زیات وخت شو چې په اعلانیه باندې کار روان دي، لیکن اوس پورې هغه نه راغلي. لیکن امیدونه ویل شته چې داسې یو شی مخې ته راشي، ځکه چې دوی هم حساسیتونه دواړه غاړي لري چې ډېرو خلکو دې کانفرنس ته د بین الافغانی ناستې ته د خلکو امیدونه اوس لکه کله چې د اعلامیې باندې کار شروع شو نو زلمی خلیلزاد هم راغلی وو، هغه سره مونږ خبره وکړه، هغه نه هم پوښتنې وکړې، نو هغه هم ډېر مطمئن ښکارېده. هغه دا تپوس هم ته وکړو چې د دې چې کوم په ذهن کې وو د دې غونډې نه، آیا هغه اهداف به تر اوسه پورې ترلاسه شوي؟ د دا وو چې دا په خپل باندې د افغانانو یو بل سره کې ناستل دي، دا د ده په نظر باندې یو اهم پرمختګ دی. او زم لکه زما خپل نظر دا دی چې پلاوی کې د افغان حکومت استازي دومره نو هم درې یا څلور کسانو، لیکن دا یو پرمختګ دی ځکه چې مخکې به طالبان هغوی سره نه کښېناستل. شرط دی چې دا په شخصي توګه ناستي، لیکن که په شخصي توګه باندې هم وي، ځکه تېره ورځ چې کله کانفرنس شروع شو نو طالبانو د خپل چې کوم د سیاسي دفتر مشر دی عبدالغني برادر د هغه لخوا یو بیان خپور کړ، هلته یو پیغام ورسته، نو هغې بدل کړي. د افغانستان پلاوی هم د افغانستان د ولس مشر لخوا لکه زباني یو پیغام ورکړ چې هغه چې کوم د هغه په ذهن کې د دې غونډې لپاره شیانو یا طالبانو ته یو میسج یو پیغام و هغه، نو لکه اوس وکتل شي چې څه په مخکې ډېر شیان خو سړی توقع نه شي کولی، لیکن لږ به انتظار وباسو چې څه شیان مخته راځي.
مونږ به خو تمه کوو یا هڅه به کوو که د خبرونه تر اخره پورې اعلامیه راغلې وا چې یو ځل بیا تاسو ته په اخره کې خواسو کوو. تاسو وخت لرئ چې موږ سره ملګري شئ. تر اوسه پورې به ډېر شکریہ ادا کوم تاسو طاهر خان صاحب چې تازه حال موږ ته راکو. د هغه سره ګران اردوونکو طاهر خان صاحب بدلې خبریال او سلنکار دی، په دوحه قطر کې دغه خبر لپاره موجود دی او موږ ته تازه حال راکو. سول هزو کې موږ سلنه کوو چې ګوې دغه سوالونه چې دي بنیادی سوالونه کم چې په افغانانو په ذهن کې دي یا د نړیوالو په ذهن کې دي، د دې په دې قطر ټاکس کې یا بین الاقوامی مذاکراتو کې څه نتیجې لټول شوي کنه، په دې بسنه کوم سوال زو کرا سره اوسه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
اوس سړنه کو په دې موضوع موږ سره سړنکار بیروز خان صاحب ملګری شوی. سړی مشه بیروز خان صاحب، بیروز خان صاحب زما غوړې
او ستاسو خو
مهرباني. په قطر کې تر اوسه پورې اعلامیه لانه درغلي، موږ سول هزي مخ کې په قطر کې د خبريال تر خان صاحب سره خبرې کولې، غوړل چې نیمه ګنټه پورې امکان دی چې اعلامیه راشي او دواړه پلا طرفونه چې دی ټول فریقین چې دی هغه پاږی کې کمیټه جوړ کړی دا کار پی کوي. تمه ده د هغه تر مخه چې اعلامیه کې با پرمختګ شوی وي په ځینی خبرو باندې، خو بنیادی دا وخت چیلنج سی دی په دې انټرا افغان ټاکس کې یا بین الاقوامی مذاکراتو کې. بارود خان صاحب څه دی غټ چیلنج د افغانانو لپاره، طالبانو لپاره، امریکایانو لپاره، تاسو فکر کوئ؟
زما خیال دی چې چیلنجز خود ټولو لپاره دی، د امریکای لپاره دا غټ چیلنج دی چې طالبان کم دریز لري او هغه دا وایي چې دا اکوپیشن فورس ته، یعنی دا قابض قوت ته. نو یو خدغه ده چې امریکا ځان ته قابض قوت نه وایي، بلکې د ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل د ریزولوشن یو قرارداد د مخې هغه افغانستان ته تری، د هغې حالات هم معلوم دي او ښکاره چې په کوم حالاتو کې دغه ځواکونه تری دي. د امریکې لپاره دغه چیلنج دی چې دی خپل ځواکونه اوباسي، په مکمله توګه اوباسي، کمی پکې راولي. دا لا تر اوسه خبرې پیښې شوې دي، خبرې کېږي وخت په وخت. د ټولو نه مهمه خبره چې دا هغه د امریکا د ځواکونو د ټولو ځواکونو چې کوم مشر دی جنرال ډنفیلډ، هغه وایي چې د مهمه دا ده په دغه سیمه کې د امریکا موجودګي پاتې شي، ځکه چې دغلته زمونږ کنسرنز دي، زمونږ اندېښنې دي او هغه هغې ته لا ځوابونه نه دي ویلي شوي. دغه به امریکا لپاره چیلنج وي د ځواکونو ایستل. د دې سره به د طالبانو لپاره چې کوم غټ چیلنج دی هغه دا دی چې طالبان به څه قسمه ګارنټي یا ضمانتونه ورکړي چې په راتلونکي کې به دوی نه خو د داسې ډلو سره نږدې کیږي چا ترهګري دي، نه به خپله د هغوی روزنه کوي. دا به خو د طالبانو په ځای به څوک ګارنټر وي، دا به هم کتلی کیږي. د طالبانو سره نیغ په نیغ به دوی نه ګارنټي واخیستل شي، دا هم لا یو پوښتنه ده. ټول نه بلکې بیا چې مهمه ده هغه د طالبانو له خوا ډزبندي ده، اوربند دی. طالبان چې اوربند وکړي سیاسي سلاره اوسره پاتې کیږي. د طالبانو سیاسي مخ نشته، طالبانو سیاسی مخ د پاکستان په لاس کې دی. دغه به څومره غټ چیلنج وي طالبانو لپاره چې دغه بیا پوره کړي. بیا د انټر افغان ډایلاګ چې دی دا به وایو د هغې سر ولګېدو په دوها کې سره دوی داری کېناستل. دا به په راتلونکي کې نور هم فراخه شي، نور هم راښکاره شي. خو په دې خبرو کې په کېناستو کې انټر افغان ډایلاګ چې ورته وایي خپل منځي خبرې اترې، دا خو یوه هغه خو موضوع به صحیح، موضوعګانې به صحیح، څومره به ورکړه راکړه کېږي، څومره به یو بل ته ځای پرېږدي، دغه به د راتلونکي هغه وي. دغه ټول چیلنجز دي.
ها بارس خان صاحب، یو خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان واک څومره لري چې هغه په خپل اختیار کې خبرو کې د پاکستان ذکر تاسو کو. پرون چې کله مونږ په دوحه کې د چلنکارانو سره خبرلانو سره خبرې کولې، نن نو هغه دا ویل چې په دې مذاکراتو کې په ظاهره په ښکارا پډاګه باندې پاکستان یا دغه انفلوئنس یا اثر نه کاری، خو بیا هم په سپردا سکیږي دغه جواب څوک نه وایي. البته یو ټکی چې کوم خبرېلنو پرون ویلو بارس خان صاحب او طالبانو دغه بیا بیا اظهار کړی دغه دا دی چې په مطبوعاتو کې راغلی هم دی او زه فکر کوم د شلنکارانو په نیس ډېر مهم دی. هغه وایي چې دوی به پاینډک کې په ښځو باندې تشدد نه کوي، تعلیم ته به پرېږدي، روزګار ته به پرېږدي، وغیرہ وغیرہ. ما چې کله تپوس وکړو شلنکارانو چې دې خبرې مطلب څه دی چې دا خبره کوي، ګری ګنی پاینډک کې دی په واک راتلونکي دي ځکه دی د اوس د خپله منصوبه خای یا خود لغواړي، نو دا دا د دین دا ښکاري نه تاسو ته چې افغانانو په دې بایلیټرل ټاکس کې شاید د دې امکان موجود دی چې طالبان په واک کې شیرنګ وشي، یعنی هغه له شراکت ورکړل شي په افغانستان کې په واک کې، دا مطلب نه جوړیږي.
نو زما خیال دی چې اوس په افغانستان کې کوم آئین دی، ځکه چې آئین خو په ځای پاتې دی، آئین خو نه ایبروګیټ کیږي نه ختمیږي. آئین کې جمهوری لاره ده، ووټ دی، انتخابات دي، ټاکنې دي. نو که طالبان د افغانستان په راتلونکي کې کوم رول لري او دا غي دا خیال وي، دا یقین وي چې په افغانستان کې اکثریت د دې پلویان دي، نو خو دغه یو لاره ده که د اختیار تقسیم هغه ولسمشر اشرف غنی کوي یا بل څوک کوي پرته د آئین نه کوي، هغه به په خپله دغه آئین ماتول وي. طالبان بلری اثر رسوخ بلری په بعضې ځایونو کې بلری، په بعضې ولسوالیو کې بلری، بعضې ولایتونو کې بلری. خو طالبان به خپله چې کومه سیاسي څیره ده ابه رامنځته کوي، هغه نشته. د ښځو په اړه باندې چې کومه تاسو خبره وکړه، طالبان دا غلطی منی چې د ښځو سره زیاتې کړی دی، ښځو سره ظلم کړی دی. طالبانو دنیا یې راولې ده، طالبانو د افغانستان ښځه یې راولې ده، ځکه چې په هغې باندې تیر شول. نو دغه چې کوم حقیقتونه دي، طالبان لګیا دي ځان له اوس خپل نوم سپینوي، غلطۍ یې کړي دي، څخه یې نه دي کړي. او که د ښځو په اړه باندې د هغې کومه تګلاره وي او په سیاست کې مخې ته راځي، په جنگ خو نشي راتلی.
خو بارس خان صاحب، تاسو د سیاست او جمهوریت او د آئین خبره کوئ، کم کې چې تاسو وایې جوړ شوی دی او د هغې نه مخکې تګ نشي کېدی او هغه داره چې بوټ دی. خو نن چې خلیلزاد صاحب مرکه کم راغلی ده او پای کې کم مهم ټکی خلک پوی دی، هغه دا دی چې په افغانستان کې د الیکشن نه زیات اهم سیس چې دی هغه ام دی. نو دا سمانه لري بیا غنی هغه دا ویل غواړي چې امن راشي، نو الیکشن د وزن ډول شي او د امن راتګ نه رسته دي، د یو قومي مشورتي حکومت په سلام مشوره جوړ شي، دا مطلب دی غنی.
طالبان ته خو دا انتخابونه خو مخ کې وو دا وزن ډېدل، او یو هغه پکې دا هم ویل کېږي چې غنی طالبان سره د خبرو اترو په وجه باندې وزن ډېدل. خلیلزاد د امریکا نماینده دی، خلیلزاد د افغانستان فیصلې په خپل ذات نشي کولای، خلیلزاد دا فیصله نشي کولای چې انتخابونه وشي او که انتخابونه وزنډیږي. دغه د افغانستان د ولس فیصله ده، د افغانستان د آئین فیصله ده. او کچری هغه په خپلو خبرو کې دا ویلي، نو دغه خو دغه ذاتي نظر هم کېدای شي، او بل دا دې ته یو اشاره کوي چې امن مهم دی. په امن کې به انتخابونه وشي نو به ډېر ښه. هغه به هغه دغه دغه نه خو که زه دې ذاتي دغه اخلم، زه به یو داسې وایم چې دا ذاتي رایه ده، دغه دا داسې نه ده چې ګندې دا چېرته د امریکا د حکومت یوه تګلاره کېدای شي.
ډیره مهرباني بروس خان صاحب، تاسو په دې موضوع خبرې کولی، پراتلونکو خبرونه کې هم په دې موضوع باندې باس روان وي تر څو پر اعلامیې نه وي راغلي. ډیره مهرباني تاسو. په پاکستان کې د سیاست خبره، په پاکستان کې یو غټ مهم سیاست دار چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په کوشش باندې په سینټ کې د سینټ چیئرمین چې دغه خلاف د عدم اعتماد ووټ کیږي. بلې خوا ته پاکستان کې د مسلم لیگ نون مشره مریم نواز شریف په حکومت ټکونه کې بیا وایي چې د هغې پلار بې ګناه جیل ته لیږل شوی دی او دا حکومت د چا په خوښه باندې انتقام اخلي. دې باندې خبرې کوو. اول اسلام آباد نه ډیوه خبریال پیر ولا شاه په رپورټ کې، بیا با زو د خیبر پختونخوا مختلف علاقو ته چرته چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ورغلی دی. خو اول اسلام آباد ته ځو.
پروستو کې اسلام آباد کې ترسره شوی حکومت مخالف ګوندونو کانفرنس ریاستی ادارو باندې سویلی انچارو کې لاسوخنه نه ډډه کولو غږ کړی وو، او دې سره کانفرنس فوزی اسټابلیشمنت پلویا د سینټ چیئرمن صادق سنجرانی د خپل څوکۍ نه لرې کولو اعلان هم کړی وو، او دغه اتحادی د فیصلې عملی کولو لپاره جوړ رهبر کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ وایي چې سبا له به دوی راغونډیږي، او دې غونډه کې به د صادق سنجرانی په ضد د بې باورۍ ریکته حتمی بڑا ورکولی شي.
دا پارٹیانو سنیشن برادری دی غونډه ته، او په دې کې به بیا ریکویزیشن او قرارداد په تیاری کې سنیشن صاحبان خپل د خطونو پر کې او دا به جمع کیږي د سینټ د چیرمن خلانو دا به جمع کیږي. نو سبا د دې غونډه هغه بنیادی کار څه دی وظیفه یاده غنه دا به سبا جمع کیږي. نو سینټ به جمع کیږي، بیا به اجلاس راغواړي تر کم ووري زیات زیات ورسوي.
یو سل سلور غړو باندې ګډ د پاکستان سینټ کې د چیئرمین یا مشر په ضد بې باورۍ تحریک کامیابولو لپاره 350 غړو حمایت پکار وی، او دا وخت د مسلم لیگ، نواز پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام او نېشنل ګوند په شمول حکومت مخالف ګوندونو سینټرانو شمیرې د شپېتو نه اوړي چې تر مخه د صادق سنجرانی په ضد د بې باورۍ تحریک کامیابولو په لار کې سخن په نظر ناراضي. دغه سیر د واکمن تحریک انصاف ګوند په سینټ کې 14 او حکومت اتحادی ایم کیو ایم 1500 کې لري، کم چې په سینټ کې د واکمن او د دوی د اتحادی ګوندونو کمزوري پوزیشن په ډاګه کوي. دا په داسې حال چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور لخوا د خپل پلار بی ګناه داوی سره تړلې ویډیو جاری کولو په سر سیاسي ماحول لا نور هم توجه نه دی. دغه ویډیو په حق له یاد ګوند داوه و چې دې کې ناز دوه تنانو کې یو د دوی د ګوند فعال غړي او بل تن پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا اورون کې احتساب عدالت جج دی، او ګوند دا داوه هم کوي چې ګنې د احتساب عدالت دغه جج چې ارشد ملک نومیږي په دغه ویډیو کې منلې چې د طاقتور قوتونو په وینا نواز شریف ته بی ګناه بې خطا سزا اورولې ده. خو بیا تیر ورځ جج ارشد ملک لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې د مسلم لیگ نواز ګوند دغه داوی نفي شوی ده. د ګل پروز اٹک کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي بل پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اعلی عدلی نه دغه ویډیو سکینډل د اسخود نوټس اغستو غوښتنه کړې ده، او د دریس پر کړې چې د اولس درې پیری منتخب وزیر اعظم سره د انصاف په نوم داسې کیږي نو د ملک عام وګړي به څه حالت وي. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ نواز لخوا جاری کړی شوی دغه ویډیو د هیواد ریاستی ادارو او عدلیه د بدنامولو هڅه بلی. اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په محل وزیر اعظم د احتساب لپاره سلاکار شهزاد اکبر شریف خاندان باندې مالی درغلو تورونه تکرار کړي دي، خو ورسره د ویډیو سکینډل د اعلی عدلی د لارې د پلټنو کولو وړاندیز هم کړی دی.
بعد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لیتے ہوئے اس کی خود تفتیش کرے، کیونکہ اگر حکومت اس کی تفتیش کرے گی تو اس پہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھائے جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ان کی بہت بڑی بڑی چوریاں لے کے آئیں گے.
دے وائی کو حکومت د دے پلٹنے کوي نو منگ باندے بد انتقام تورو نہ لگی، زکہ حکومت غواڑی چھ بے پلو پلٹنے دے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دلاری اکڑی شی. حکومت مخالف نہ سیاسی گوندوں باندے گٹ اتحادی د حکومت پر ضد د احتجاج پڑوں بھی پڑاؤ کے دروانے میشتی پنزویشت میں نیٹے نہ احتجاجی جلسے پیل کولو اعلان ہم کڑے دے، پکم نیٹے یعنی پنجویشتم جولائی چی تیر کال واکمن تحریک انصاف گند انتخاباتوں کے بارے ترلاسہ کڑے ہو خو مخالف گندو نہ دغ انتخابی نتیجے منلو نہ انکاری دی ادار ٹگے نہ ڈکے بلی
دا امریکا دا صدر ہاغلی ڈونلڈ ٹرمپ لور ایوانکا یو ٹویٹ کرے دے او آگے ایوانکا ٹرمپ پخپل ٹویٹ کے دا افغانستان چپکم دوہا کے انٹرا افغان ٹاکس یا بین الافغانی مذاکرات واندی پدی کی دا خزو پکردار بانے خبر کرے دا آگے ویلی دی چھے افغانستان امن مذاکراتو کے دے دا خزو برخا خامخاوی او هغه پدې د دای اظهار هم کړی دی چې په دې باندې ډېر پیاوړتیا لیدل کیږي چې د افغانستان په دې مذاکراتو کې خزې د مذاکراتو په ټیبل لیدل کیږي ایوانکا ٹرمپ په خپل ټویټ کې چې په دوو برخو کې ورکړل شوی دی دا هم ویل دي چې د افغانستان په آینده کې د خزو په سیاست کې په سماج کې په اقتصاد کې برخه چې دا سیوا شوی دا په تیرو سو کالو کې او په دې مذاکراتو کې دغه موجودګي شې دا ثابتوي چې د ښځو رول په افغانستان کې ډېر مهم دی په راتلونکو خبرونو کې به د افغانستان په بین الافغاني دوها مذاکرات دومان بیا هم باسکو خو موږ سره د پاکستان کې د سیاست رپورټونو لا پاتې دي یو رپورٹ اوس د ستوړاندې کوي چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خیبر پختونخوا د نو ضلعو په سفر ورغلی دی او په دې کې ځای په ځای جلسی او تقریرونه کړي دي ریاض حسین په رپورټ تیار کړی دی
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری وای د ملک دننه انتقامی سیاست ته دوام ورکړی شوی دی جمهوریت نظام ته خطرې راوړاندې کیږي په قبایلی سیمو کې د دپا یو سل سلور سلوی په موجودګۍ کې آزاد او شفاف انتخابات ممکن نه دي او په قومي بجټ کې د قبایلی ضلعو خلکو ته نمائندګي هم نه ده ورکړی شوی دا خبره دوی په کوزدیر مونډه سیمه کې عوامي جلسې ته په خپل خطاب کې کړې ده د بلاول بھٹو زرداری دا جلسه په نوي شامل کړی شوی علاقو کې د هغه انتخابي کمپاین برخه دا کوم چې د جولای په شلمه نیټه په دغه سیمو کې کیږي خو سیاسي مشرانو ته په دغه سیمو کې د جلسو کولو اجازه نه ده ورکړی شوی بلاول بھٹو زرداری په خپل خطاب کې دا سوالونه هم اوچت کړل چې سیاسي مشرانو ته اجازه نه ورکول د صفا او آزاد انتخاباتو مخه نیول دي
کس قسم کے صاف و شفاف الیکشنز ہیں اب دیکھیے قبائلی علاقوں میں الیکشنز چل رہے ہیں اور الیکشن کے دوران سیکشن 144 لگائی جاتا ہے کون سا صاف و شفاف الیکشنز
دی پخپل خطاب کی ویل چې مرکزی حکومت تا د مطالبی کولو باوجود په بجټ غونډه کې گرفتار کړی شوی د شمالی او جنوبی وزیرستان نمائندگانو ته دراتلو اجازه ور نه کړی شو
نوجوان ایم این ایس کو بجٹ میں حصہ نہیں کرنے دیا اور بجٹ پاس کروایا
قبائلی ضلعوں کی انتخابی کمپائن دوام لری خو مخالف سیاسی گندوں تا د امنیتی ځواکونو لخوا د حملو او دڑکونو بچکیدو د پاره خطونه هم جاری کیږي دوی ویل چې الیکشن کمیشن د دې خبرې ته پام وکړي چې په قبائلی سیمو کې کوم قسم انتخابی کمپائن روان دی بلاول بھٹو زرداری په مرکزی حکومت سخت ټکونه وکړل او وی ویل چې د تحریک انصاف حکومت د انصاف او ازادۍ په نوم د خلکو نه اوټ اخستو خو په اعلی عدلیه کې ګوتی وهي او په میډیا یې هم سخت پابندۍ لګولې دي دوی زیاته کړه چې په ملک کې تش په نوم جمهوریت دی او حکومت نشي کولی چې بے درکه شوی خلک راښکاره کړي
قبائلی علاقوں سے لے کے کوئٹہ اور کراچی تک ہمارا ہزاروں شہری لاپتہ ہے ہزاروں شہری لاپتہ ہے مگر ہم ان کو ڈھونڈ نہیں سکتے یہ کس قسم کی جمہوریت ہے
د دین اوړاندې الیکشن کمیشن په قبایلی ضلعو کې د عوامي نېشنل ګوند په کارکونکو د حملو او هغوی په جیلونو کې د اچولو نوټس هم اخستی وو او حکومت ته یې ویلي وو چې نیول شوي کسان دې خوشي کړي شي خو بل اړخ ته د تحریک انصاف ګوند په قبایلی ضلعو کې انتخابي کمپاین جاري ساتلی دی خو د حکومت لخوا په دغه سیمو کې د یو سل څلور څلوېښت لګولې شوې ده ریاض حسین وایس آف امریکا ډیوا
د پاکستان خیبر پختونخوا په نو ضلعو کې انتخابونه کېدونکي دي د جولای په شلم نیټه باندې په دې انتخابونو کې د امیدوارانو تمې او مشکلات څه دي او د خلکو په دې انتخابونو کې د برخه غوښتو چې کوم امیدونه دي هغه څنګه دي؟ ابراهیم شینوارې په رپورټ وړاندې کوي.
د کورمی قبایلی ضلع دوه د صوبایي اسمبلی حلقو پی کې 103 او 109 په انتخابونو کې لږ تر لږه 55 آزاد او د سیاسي ګوندونو امیدواران برخه اخلي. د شلم جولای ټاکنو تر سره کېدو سره به د سیمې 15 لکه زیاتو استوګنو ته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په اول ځل استازیتوب ترلاسه شي. په برخه اخیستونکو امیدوارانو کې یوه خزینه او امیدواره میرمن ملاس هم شامل ده، څوک چې د مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي په ټیکټ دغه ټاکنو کې برخه اخلي. د دغې نه وړاندې د تیر کال جولای په عمومي ټاکنو کې هم د پاړه چنار اوسیدونکو میرمن علي بیگم په آزاد حیثیت دغلته نه په ټاکنو کې برخه اخیستې وه. سده او پاړه چنار کې د ځایي اوسیدونکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په شلمه جولای کېدونکو دغه د صوبایي اسمبلی ټاکنو لپاره د مختلفو امیدوارانو ترمنځ انتخابي کمپاین کې تیزی راغلی، خو د منځنۍ کورمې پاړه چمکنۍ یو اوسیدونکی انجینیر عبید یې چې امیدواران په دغه کمپاین کې د عام ولس په ځای لویو او شتمنو کورنیو ته د هوایي رای ترلاسه کولو لپاره رجوع کوي.
دلته که تاسو وګورئ ټول زیات فوکس دوی په غواري نه کوي، په عوام باندې زیات دوی خندانونه ډارګټ کوي، مطلب خندان ته ورشي هغه تر نه وځي کی په دې بیسز باندې. نو خپل ته پکاره چې هغه عوام ته لاړ شي، عوام سره کوم بل کې هغه سره کمپین وکړي، دا غوې مطالبه وري چې هغه عوام ته خدمت وکړي، عوام سره خدمت وکړي. کمپین ډیر شور زور سره لګیا.
البته د سیمې نور اوسیدونکو غنی چې اوس په دغه ټاکنو کې زیات پام ځای ستونزو او مشکلاتو لکه صحت، تعلیم او د کډوالو بیا بحالۍ تکولای شي. په صدقې موجود د مدني ټولنې یو غړی حضرت ګل غنی چې قبایل اولس اوس د خپل حقوقو په اړه بیدار شوی او ځکه د هغوی په سوچ کې دغه بدلون راغلی. د حضرت ګل دغه دریس په خپل ځای خود سیمه یو تشمیر اوسیدونکو تورونه لګی چې لکه د پخوا اوس هم ځنی امیدواران په بیا د وټونو په خښتلو کې ککړ دي. د پړه چمکنې اوسیدونکو انجنیر عبید په دغه حق لا یی
جنسیار کې ډېر خلک خرڅ دا دي چې خلک د ووټ په چریا غره پیسو باندې اخري. یو یو ووټ مطلب دا غي خپل ریټ وباسي، نو پاغي بنیاد باندې دي خلک ووټ اخري. کنه په دې وځ لپاره فقار دي چې عوامو کې شعور راشي، هغه په دې خبره سوچو چې زه خپل ایم پی ته یو داسې مطالبه کې اقدام چې هغه مطلب ووټ خرڅ نه کوي، هغه بیا سبا ځغه گریوان نه رانیولې شم، دا غل زه مطالبه پوره کولې شم، هغه زما د مستقبل زما د بچیو زما د صحت تعلیم امن باندې کې هغه زما خې فیصله کولې شي، نه کې چې موږ غو سره کاروبار وکړو بزنس وکړو خپل ووټ ورنه باندې خرڅ.
د ځای څرنکارانو په وینا لکه د پخوا په دغه ټاکنو کې به هم د سیاسي تړاو تر څنګ مسلکي تړاوونه مهم رول ولوبوي. د دوی په وینا په حلقه پی کې 103 د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې ترمنځ د سخت مقابله توقع ده. ورسره دغه تنې آزاد امیدوار سلیم خان د چا د سترګو نظر چې په یوه حادثه کې متاثر شوی هم برخه اخلي او د هغه لاړه هم د سخت مقابله توقع کولای شي. د څېړنکارانو په وینا په حلقه پی کې 103 کې چته چې د پاکستان پیپلز ګوند تحریک انصاف او د ځینې آزاد امیدوارانو ترمنځ د سخت مقابله توقع ده، ویل کیږي چې دغلته به ووټ په مسلکي بنیادونو یعنې د سیدانو او غیر سیدانو په نوم د تقسیمېدو امکان دی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
انتخابونو کې د شمالي وزیرستان ضلع چې کوم امیدواران دي هغه کې ځنی نیول شي وو، جیل ته لیږل شي وو، بیا هلته کې دفاع یو سل سلور سل ویخ ولګول شو. د هغه مطلب دا دی چې هلته په جلسو پابندي ده، هلته په ګرځېدو پابندي ده وغیرہ وغیرہ. دغه کې ځنی امیدواران نن یو پریس کانفرنس کړی دی او د خپل چیلنجونو ذکر کړی دی. عدنان بټنی په رپورټ راکوي.
پوز دی پښلا منځولای قبایلی ضلع کې کېدونکو ټاکنو پر مهال د پولینګ سټېشنز یا انتخابي مرکزونو څخه لري وساتلی شي. د غوښته 13 ورځ د شمالي وزیرستان یو شمیر انتخابي کاندیدانو د شریکي خبري غونډې پر مهال خړي، خو حکومت د پوز د سهار نه لاندې د ټول ټاکنو ملاتړ کوي او وایي قبایلی ضلع کې حالات داسې نه دي چې د پوز لمرستې پرته بښي ټول ټاکنې تر سره شي. د شمالي وزیرستان د یو سل ایولس څوکۍ کاندید جمال داوړ په دې اړه ویلي:
ما سره دلته نورم امیدواران ناست چې دا عوامي نېشنل پارټي دواړه امیدواران هم پکې شامل دي، د جمعیت علما اسلام امیدواران هم پکې شامل دي. نو زمونږ اوړمبې مطالبه خو دا ده چې د الیکشن په ورځو کې دلته دفعه 144 ته د فورن ختمه کړی شي. بل مطالبه مې دا ده چې د ارمی په پولینګ سټېشنز باندې ډیوټي ده، هغه د پولینګ پروسس د امن نه لري وساتل شي. بل مطالبه دا ده چې د الیکشن د مانیټرینګ لپاره کم میټیریل د سی سی ټی وی کیمرا آر ټی ایس د هغه فنکشنلټی د یقیني شي. بل مطالبه زمونږ دا ده چې پولینګ ایجنټ سټاپ ټول معلوماتو کې شامل وساتل شي، کاغذ د کاونټینګ عمل دی، د ګنتی عمل دی او کاغذ د فرم 45 لاسته راوړنه ده، دا د هم په ټیم ورکړ شي. بل مطالبه زمونږ دغه ده چې د زنناو لپاره د پولینګ سټېشن ځانله انتظامات وشي، جدا انتظامات ته وشي. بل مطالبه زمونږ دغه ده چې څومره هم زمونږ بندیان دي او غا د پروډکشن آرډر حق لري، د علي د علي وزیر او د موسین دور به شمول چې څومره هم نورمال ګری دي هغه پروډکشن آرډر دی جری شي.
د عوامي نېشنل ګوند کاندید شیر الله خان وزیر وایي یوازې په پولینګ سټېشنو کې سی سی ټی وی کیمراز فعال کړی شي او پوز دی د سکیورټی لپاره د مرکزونو نه بهر وګمارلی شي. شیر الله وزیر د عملی د نشټوالي او د زرانو پولینګ سټېشنز د آبادین لري په جوړولو هم اندېښنې سرګنده کړې دي.
دغه شایي حالات وي نو لازمی خبره ده چې ټرن اوټو شمالي وزیرستان شي کام وي، اسپیشلی د فیمیل ولاو بیا ډیر کام وي. بوتی نه دي پابندې میش دا ویای چې بار دی کنه نه دي، هغه د سیول انتظامیا او پولیس ته حواله کو دغه سره نه کې پاوچتا. ایسا مخصوص پالټې او مخصوص خلک د پورا میدون جوړول کوشش تای.
د ایوی بلی څوکۍ یو سلدولس کاندید میر کلم وزیر ویلي د وړاندې نه په دې انتخاباتو کې د ټګۍ هڅې روانې دي. هغه ویلي دوی ته په آزادانه کمپاین کې خنډونه جوړول کېږي.
د میر سره چې کوم په شمالي وزیرستان شي یا په پخوانی قبایلي علاقه شي کوم انتخابات لاګیا دي، په هغه شي یو تعصب راوندای په الیکشن کمپین شه چې په هغه شه د میژو په علاقه شه مختلف قسم میشته مسائل دي، مختلف قسمه مسالې میشته جوړېدل شي. بقاعده کدا حالات وی دا صورت حال وی نو پداشه دا ممکن نه دو چې فری اینڈ فیر الیکشن وشي.
الیکشن کمیشن یا حکومتي چرواکو د کاندیدانو تریستا تر دې مهاله څه خبرګون نه دی ویلای، خو حکومت د وړاندې نه دا وا کړی چې د ټاکنو کمیشن سره په شریکه د بی پلاوا پاکو او سچا ټاکنو لپاره اقدامات پام کې ساتل شوې دي. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
پاکستان کې پولیو رنس دی وسم موجود دی او دغه ناروغي یا وایرس دی وسم زی په زی پیخی کیږي. او یو ځل بیا په خیبر پختونخوا کې دوه پخلی شوی دی چې دوه نوي کیسونه یا پیخی مخې ته راغلي دي. دغه رنګه دوه نور پیخی چې د بلوچستان صوبې په قلعه عبدالله او جعفر آباد سیمو کې شوي دي. جعفر آباد او قلعه عبدالله کې چې کومې پیخی شوي دي په دې به رپورټ اخلو د حمید سمسور نه چې څه سره ته وایي.
د بلوچستان په دوو ضلعو کې د غوزن دغه دوی پیشینن رامنځته شولې. د غوزن د مخنیوي د څانګې د بیړنیز مرکز له لوري وویل شو چې دغه پیشي په ضلع جعفر آباد او په کلب عبدالله کې رامنځته شوې دي. د بیړنیز مرکز ډاکټر افتاب وایس په امریکا دی وته وویل چې لومړی پیشه د ضلع جعفر آباد د ګنداخیب لسیمې زخرا پور شوې ده، چې الته د اتو میاشتو نارینه ماشوم امتیاز د پولیو له وایرس څخه اغیزمن شوی دی او د طبي ازموینې له لوري په د کې د پولیو د وایرس پخلی شوی دی. د جعفر آباد د امتیاز پلار بزګری کوله. د بلوچستان د پولیو د مخنیوي لپاره بیړنیز مرکز وی چې دویمه پیشه بیا د افغانستان سره په پوله باندې نږدې په کلب عبدالله کې راپور شوی ده، چې د پنځ پیرانی د جانو کول یونین کونسل پینکی کې د نو میاشتو نارینه ماشوم له دغه وایرس څخه متاثر شوی دی. د پولیو د بیړنیز مرکز ډاکټر افتاب کاکړ وویل چې په بلوچستان کې په 2009 کې دا د پولیو لومړی پیشه د چرامسته کېږي. په بلوچستان کې کوی یو خواته د پولیو انکاریان دلته موجودیت لري، خو بل لور ته بیا په تیر وختو کې د پولیو پر ډلو باندې بریدونه هم تر سره شوي وو. حمله دغه قبله دلته دغه وایرس په بشپړه توګه لمنځه وړل د روغتیا د څنګه لپاره لوی چیلنج ګرځیدلی دی. د بلوچستان د پولیو بیړنیز مرکز وی چې په بلوچستان کې کوټه پښین کل عبد الله د پولیو د وایرس څخه تر ټولو خطرناک سیمه ګڼل کېږي. د دوی له خولې څخه دالته اوسم د خراب اوبو په نالۍ کې دغه وایرس موجودیت لري. ډاکټر افتاب کاکړ پر مخ زیاته کړله چې دوی به د ګوزند د مخنیوي لپاره په دوامدار توګه خپل کمپین ته دوام ورکوي او هڅه به کوي چې ټولو ماشومانو ته به د ګوزند څخه د ژغورنې څاڅکي ورورسوي. د ماشومانو لمندو او فلوروز څخه هم خاص وکړي چې د کمپین پر مهال دی خپل ماشومانو ته دي څاڅکي ورکوي او د پولیو لړل سره دي مرسته کوي. د روغتیا څنګوي ګوزند داسې ناروغي ده چې په نورو ټولو هیوادو کې اوس ختمه شوې ده. دا یوازې په افغانستان، پاکستان او په نایجیریا کې له موجودیت لري، خو په نایجیریا کې بیا هلته له تیرو درو کلو څخه که څه هم وایرس موجود دی لیکن تر اوسه پورې څوک نه دي ځینې اغیزمن شوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د مخنیوي په خیبر پختونخوا کې کوارډینیټر یا رابطه کار کامران افریده په دې موضوع باندې د ډیوري ډیو خبريال عدنان بټنی ته حال ورکوي چې ولې په خیبر پختونخوا کې یا پاکستان کې د اوسه پورې پولیو موجود ده او د دې کې اضافه څنګه وشوه. راځي چې دا مرکو ورو
کامران افریدی صاحب، په صوبه کې دوه نوي د پولیو کیسونه مخې ته راغلي او د دوی تړاو بنو ضلع سره دی چې اوس په بنو ضلع کې د پولیو ناروغانو شمیر 18 ته ورسېدی او په ګرد هیواد کې بیا د پولیو ناروغانو شمیر چې دی هغه 140 ته برخطلې دی او د تیرو څلور کلونو ریکارډ مات کړی. دا په داسې حال چې وزیر اعظم د پولیو کمرستیال دی بابر بن عطا هغه تیر میاشت په خپله بنو ته راغلی وو او د ویلي وو چې دلته به نږدې د 15 لکه ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولو هڅه کوي چې دلته یو ماشوم هم د پولیو قطرو څخه بچ پاتې نشي. خو بیا هم دغه کیسونه مخې ته راځي، د تاسو په نظر د دې علت څه دی؟
اصل کې دا ده چې 2017 کې موږ په پولیو ایډوکیشن باندې ډیر زیات کار وکړو چې 2018 رالو نو یو خو موږ ارلی سلیبریشن موډ ته لاړو. ارلی سلیبریشن موډ دا و چې موږ چې بس دا شیم کنټرول کوشي ختمیږي. نمبر 2 په 2018 کې الیکشن ایئر او نو اوم یشت نه ڈی سیز بدلې ده، را بدلې ده، کمشنرز بدلې ده، ڈی ایچ اوز بدلې ده. نو هغه چې کوم پروګرام د لپاره اونرشپ اور لیډرشپ پکارو هغه اونرشپ اور لیډرشپ چې دغه نه هغه فقدان والو باغی کې ٹریم په 2018 کې چې دغه نه پر ٹرائبل ڈسٹرکٹ مرجر خبرې چرالې نو هغه باندې ټولو فوکس چې دغه نه هغه مرجر اور د دې شیزونو طرف ته شو نو د پولیو ایډوکیشن پروګرام طرف نه لکشن دې اټنشن ډایورټ شو. دریمه سلورما خبره دا و چې زموږ په کمیونټي کې په 2017 او 2018 کې ریفیوزلز په بنو او په دې علاقو کې ډیر زیات وو، هارډ کور ریفیوزلز وو او زموږ چې کوم په بنو کې ټیمز وو هغه دا شیزونه پټ کړیو. او سلورما یو خبره په دې کې دا ده چې زموږ د 22 اپریل باندې پېښور کې چې کوم دا پروپاګاندا وشو د پولیو خلاف هغه پروپاګاندا چې دې کنه زموږ صرف په صوبه کې 16 لک ریفیوزل ته خبره ده، 35,000 نه 16 لک ته خبره ورسېده.
اوس دغه کیسونه چې مخ په وړاندې روان دي د دې مخنیوي لپاره کومې هلې ځلې دوام لري؟ کامران افریدی صاحب، د پښتنو په خاوره خصوصا قبایل او بیا په بنو کې دغه مخ په زیاتېدونکو کیسونو سیر روان دي، عام خلکو لپاره دا څومره غټ تریټ یعنی ګواښ دی؟
نور سمره بچی دی غیب نقصان کیا چی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر منگا ات کمپین اسپک کمپین کوالٹی کمپین وہ چلو کنا یو کال کے دن دن منگا دا پروگرام بندول ایشو دا وائرس دخبل علاقے نہ ختمول ایشو خواہی دا پارا ضروری دادا چی منگا 100% بچی دا 5 سال پورے چکم بچی دی اگر ویکسینیٹ کال شروع کو
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadiwanews.com. هېره نه کړئ.
د کرکټ د پخوانی ستوري عمران خان ګوند تحریک انصاف چکلا په واک راغې نو دا غو د واک کې دراتک نمک چکما ناروا اغا سیاسي نارا داسې و چې موږ به نوې پاکستان جوړو او بدلون برازي پاکستان کې دا غو د واک راتلونه تردید مو پوری د هغو مخالفین سیاسی ګوندونه نقادان مطبوعات اکثر داسې وای چې دغه بدلون او دغه نوې پاکستان در اصل په خلکو کې سیاسي سوچ باندې پابندی لګوي په خوراکي روزمره په استعمال په شیانو باندې نرخونه سی واکړل ډالر نرخ دی روچت شو د روپی ارزښت چې دی هغه نور کم شو په پاکستان کې نور چیلنجز سی واشو لکه نوکری نشته دی او یو پکې تر غټ غټ تور چې لګي او غټ شکایت چې کیږي هغه دا دی چې مطبوعاتو باندې بے ضایع او سخت پابندی لګول شوې ده مطبوعاتو کې نوکری ختمیږي د خلکو په هغو چې کوم پروګرامونه دي په هغې پابندی لګي او که څوک د مخالفو ګوندونو په حق لباندې په خپل سوشل میډیا سو نو دا غو ټوئیټر اکاؤنٹ یا فیس بک اکاؤنٹ چې دی هغه هم تړل کېدای شي دا د مخالفو ګوندونو تورونه دي چې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت لګوي البته تحریک انصاف حکومت تل دا وایي چې دا څه قسم پابندی نه لګېدلې پاکستان کې په مطبوعاتو د مطبوعاتو څنګه وزیر چې دا وایي چې ډېره زیاته آزادي ده یو رپورٹ تازه رپورٹ په پاکستان کې د مطبوعاتو حال څه دی سینسرشپ پاک لباندې یا د قدغنونو پاک لباندې ارشد حسین دفتر راکوي
په پاکستان کې د عمران خان د ګوند پی ټی آی د راتلو وروستو په میډیا بندیزونه وخت په وخت زیاتیږي او د دې سره سره د ځنې خبریالانو پر ضد هم د سوشل میډیا د لارې پروپیګنډې روانې دي
اگر آپ ہمیں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں یا صرف مطالبات کر رہے ہیں تو مطالبے نہ کریں دھمکیاں نہ دیں آئیں اور گرفتار کر لیں اس لیے کہ میں تو گرفتاری کے لیے تیار ہوں اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بڑی پتے کی بات ہے میں جنرل پرویز مشرف نہیں ہوں جو گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے بھاگ گیا
دا آواز دا پاکستان دا وتلی خبریال حامد میر دے حامد میر دا سوشل میڈیا ہغه پروپیگنڈے تے جواب وائی چھ پ فیس بک او ٹویٹر باندے دزنی پاکستانی خبریالانو دا نیولو لپارا پکے غک پورتا شوی پ پاکستان کے دا عمران خان دا گوند پی ٹی آئی دا راتلو رستو پ میڈیا بندی زونا او فشار سیوا شوی دے او خبریالان اس پ سیلف سینسرشپ مجبور دی دا صحافیانو پ اڑا نڑیوال تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ پ خپل یو رستی رپورٹ کے وائی کس ہم پ پاکستان کے دا خبریال په وجنو کې کمی راغلی خو په دغه هیواد کې د پوز د فشار لکبله سیلف سینسرشپ هم سیوا شوی د دې ښکارا مثال په ورستو کې د مخالف پیپل ګوند د مشر آصف علي زرداری د مرکې نشر کېدل بندول او 13 ورځ د یو بل مخالف ګوند د مسلم لیگ د مشر مریم نواز شریف اواز د میډیاي کانفرنس پر مهال غلی کول دي دغه رنګ د پښتنو د حقونو لپاره کارکونکو د بشري حقونو تنظیم پی ټی ایم په میډیا کوریج هم د یو وخت راهسي بندیز لګولې شوی وتلی او سینئر صحافی ضیاءالدین ڈیوا ریڈیو سرا په پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او فشار په باب خپل څېړنه کې وای د پاکستان اصلي واکداران یعنی پوز خپل یو ایجنډا لري او میډیا غلي کول د دغه ایجنډې مهمه برخه ده
یې ټیلی فون کرتے ہیں اونرز کو اونرز کو اونرز جو ہیں وہ تقریبا اپنے اکنامک انٹرسٹ میں کس قسم کی سچویشن میں حکومت وقت کے ساتھ کولیبریٹر بن جاتا ہے وہ ہدایات لے کر جو بھی کرنا ہے جو بھی کہا جاتا ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے تقریباً پچھلے ایک سال میں تقریباً 3,000 جرنلسٹ نکالے گئے اور وقتاً فوقتاً انہیں اخبار کی ہیڈ لائنز بھی چینج کی جاتی ہے اور براڈ کاسٹ میڈیا میں بھی جو خبر جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے اس کا بھی انہیں فیصلہ وہی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ زرداری صاحب کا انٹرویو
هغوی دغه اصل واقداران که یو خوا پیمرا کاروی نو بل خوا د شخصی ٹی وی چینلو مالکان هم په سلف سنسرشپ مجبور کوي. هغوی د ټی وی چینلو مالکانو ته ټلیفونونه کیږي او بیا دغه مالکان د خپل معاشي مفاداتو لکبله د حکومت سره یو کیږي او چې سورته ویل کیږي هو به په هغه عمل کوي او هم د دې لکبله تیر کال کې د پاکستانی میډیا څخه 3000 صحافیان اوخکلی شوې دي. اخوا هم نن په حکومت باندې د ټکونو لپاره مشهور 3 صحافیان چې په کې اعزاز سید عمر چیما یو بل شامل دی ټویټر اکاؤنټونه تړلی شوی دی او په دغو کې یو صحافی وایس آف امریکا سره خبرو کې د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې د هغوی مالکانو ته د ټلیفون د لارې ویلي شوي که د دوی ټویټر اکاؤنټ بند نه کړی شول نو د دې په بدل کې به ورله ټی وی بند کړي. دغه رنګ موجوده حکومت د وتلي اخبار دان او د هغې سره تړلي ټی وی چینل اشتهارات هم بند کړي او د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټر وداؤټ بارډر د حکومت دغه ګام غندلی او میډیا د فشار ختمولو غوښتنه کړې ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
او اوس خبرونه داري چې پاکستان کې د پاکستان د سرنکارانو تر مخه د پاکستان د انګریزي ژبې وتلې او نوموړی میگزین هیرالډ بندیدونکي دی. په دغه میگزین کې د پاکستان په وتلو خبریالانو کې ډیرو کار کړی دی. هیرالډ ولې بندیږي او د هیرالډ بندیدو ته خبریالان څنګه ګوري؟ ساجد قاسم شاه په رپورټ راکوي.
په پاکستان کې پر روانو چارو او لانجو باندې کراچۍ نه چاپ کیدونکې یو میاشتنی رساله هیرالډ هم ملک کې روان په میډیا باندې بندیزونو او د دې د لاسه معاشي بدحاله لوجې بندیږي. الیاس خان چې د هیرالډ یو پخوانی ایډیټر پاتې شوی اوس بهرنی میډیا سره کار کوي او تحقیقاتي جرنالیزم کې یو نوم لري وایي د هیرالډ بندیدو په اړه چې د واورې دل نو ته ډېر حیرت او افسوس شو. هغه وایي دا رساله بندیدل به پاکستان کې د تحقیقاتي جرنالیزم مرګ وي. هغه وایي د ملک روانو چارو او مسلو باندې به ژور تحقیق او رپورټینګ هم د دې رسالې بندیدو سره ختم شي.
یو خو لکه دا خبر چې کله ما واورېدم دا لږ شاکینګ وو. ډېر لوی لوی جرنالیستان دې نه راوتي دي او ډېر ښه کار شوی دی. دا او بیا د دې یو ټیم وته او نیوز لاین یې شروع کړ خو هیرالډ اسې هم چې یو ښه جریده ده او دا یو واحد داسې پلیټ فارم وو دا اپرچونیټی خپل جرنالیستانو ته ورکولا چې پورا میاشت درته پرتا دا بیگینګ وو کوي. مطلب یہ دا دې چې لکه کوم ایشوز دي پولیټیکل دی، اکانومی باندې، ټیررزم باندې، تقریبا هر یو اسپیکټ باندې ډیر هغه کمپریهنسیو رپورټ هیرلډ کړی.
په کال 1971 او یایم کې د هیرالډ نومي دغه رساله په انګریزي ژبه کې د کراچۍ نه چاپ کېدل شروع شوی وو او په ملک کې خو پېښور خبریالان او رپورټونه را مخامخ کړي وو. یو تحقیقاتي خبریال اورنګزیب خان چې د هیرالډ لپاره کار کوي وایي اکثر خلک وایي د انګریزي ژبې دا رساله د تعلیم یافته او د اوچتو خلکو لپاره ده، خو هغه وایي د دې رسالې لپاره د عامو خلکو سو مهم مسلو باندې کار کړي. تر دا چې دې رسالې د پښتون تحفظ تحریک په اړه په داسې مهال یو ژور تحقیقاتي رپورټ چاپ کړي چې نورې د میډیا ادارې د دې تحریک نوم اغستو نه هم ډډه کوي.
مطلب دا دا ټول دغه خودي د دې نتا سن شي په لول چې بي دا اوس ولې بند شو او په میډیا باندې دا ډیفینټلی دي زګه چې دا د دې د دې ایشوز دا واغشتل هغه باندې دغه کوم چې کوم باندې زموږ استابلیشمنت پاګه باندې خبره نه کوله لکه د پی ټی ایم دا چې کوم ستوري چې کوم وا او نورم دې د سه دا هغه بد کول چې او دې د سه شیزونه به کول چې ډیر ازادي آزاد دغه سره.
اورنګزیب خان وايي د دې رسالې بندیدو سره په پاکستان کې د میډیا بندیزونو او د الکترونیک میډیا دور کې د خلکو د ملکی مسلو باندې جوړ تحقیقاتي رپورټینګ هم پنشي او دا به د تحقیقاتي جرنالیزم مرګ وي.
دا په دې ټایم کې چې الکترونیک میډیا چې کوم دی هغه ټول پاکستان اغشته دی. الکترونیک میډیا د نیوز ټریټمنټ چې کوم دی او هغه نیوز چې خلکو ته ورکړي هغه یو ډېر ستایي دی. دغه د دې بیا مطلب یو ډېر زیو او دغه هغه هیرالډ هغه خلاف ورکړي نو د خلکو لپاره نو اوس چې تاسو
هرلد تګور نو هرلد خو بلار شي خو هرلد سره به هرلد هغه تاریخي دغه خو مر شي لار به شي خو ور سره به سره به انویسټیګیټیو جرنلزم مر شي په باره هرلد زی او هرلد ته په دې دغه کې حالاتو کې چې دا
او د خبرونو دا خبرونه هم د ځکه پاتې ورسې دا سولو ځکه با هغلې سرداري ټکر سره د خپلې خبرونه د نیمو شپو سندري خون کړی تاسو پړاندې راځي د خبرونه ته تاسو پته مې د خبري خبرونه کې زمونږ انجینیرز وو د ټلویزیون سانټوس د ریډیو چنګ او زمونږ پروډوسر وا سمینا احسن وزرنا ز د خبرونه کوربه رحمان بندر اخلم اجازه خپل خیال ساتای.